تشي فيديو كل كما تجربة كل يوم يعطي الكلام تقريبا دي جون أو جولاي ناس يطول دي جون ناس شوى هيتشي مي ونالي كل سكنة من بسي أو لو تروس بوري فقط لولما اللي كل ناس ما كوالي نو فري تيري ون ناس كيمي شاني دي كيلي لغمخ كيمي هغا تشيروني شوى أو ترسنجي لاندك سدولة ونك سيشيني أغا ملي كيلي دي
ك ك كذا غلط نشم خای هم دغه د جون میاشت وا او کتر دې مخ کې میاشت تاسو په ارک کې د ولس مشر په وړاندې د افغانستان ملي بیرغ ته چشیر لیکلی وو. له هغه وروسته په ټولنیز رسنیو کې ستاسو دا شعر او هماغه ویډیو ډېره خپره شوه او ډېره په حساب خلکو هغه ویډیو او شعر ډېر وستایو. دغه کار یو ډول نه یو ډول تاسو ته غیر مستقیما یا مستقیما شهرت دروبخه. له هغې وروسته ژوند څنګه دی؟ بس مثلا لارو کوڅو کې ځئ پانتون ته چاپیریال ته ملګرو سره خلک مو پیژني پتنګوي خو مو نه او یا مینه خو اتمن مینه خو به درکوي در ته خو د دغه شهرت بل اړخ دا وي چې کله نا کله سړی ډېر په تکلیف شي. تاسو څنګه؟
لومړی خو زه د خپلو خلکو مننه کوم. زموږ خلک مینه له هر چا سره کوي خو درناوی پکې ستونزمن دی چې په ځانګړې توګه یوې پیغلې نجلۍ ته ټولو خلکو ما ته یو ډول درناوی پیدا کړ یا یو ډول درناوی راته لري او دا درناوی د دوی د دوی بس سوی دی چې زه هېڅکله د اذیت او مزاحمت احساس ونه کړم پرته له هغو څو فیسبوک پاڼو زه خو لومړی چې هغه هم هر چا جوړې کړې مننه کوم ځکه یو څه به یې هم ورته نو چې دا کار یې کړی دی خو پرته له هغونه چې ځینې بیا مشکل ایجادوي له هغه وره خو ما هېڅکله د دې په ټولنه کې داسې احساس نه دی کړی چې زه دې اذیت شوې یم. زه پوهېږم چې نه یوازې دا چې زه خلکو ته ګرانه یم بلکې درناوی راته لري او دا درناوی ډېره لویه خبره ده. زما زه یو ډول هغه یم ګوښهګیري مې خوښېږي نه مې خوښېږي خلک مې وپېژني نه مې خوښېږي داسې نه پرېږدم مشهوره به هم نه یم خو خوښېږي مې چې تر یو ځای محدود اوسېږم ځکه دغه شهرت خپله یو ډول مسؤلیت دی او هر څوک د دې مسؤلیت منلو وس نه لري که نه کله چې نه پرېږدم دا خبره ما د چا لوستې وو خو هدف داسې چې ته د خپل هر مینهوال په وړاندې مسؤول یې د هغه د هر ډول احساساتو په وړاندې مسؤول یې دا مسؤلیت اخیستل کومه عادي خبره نه ده او دا د هر چا وس نه دی. نو په دې خاطر زما ډېر زیات خوښېږي. زه به ډېر خوشحاله وای چې دغه شعر دومره نه وای مشهور شوی بیش عادي پاتې شوی وای دا به ډېر ښه وو.
تاسو دا فکر هم نه کوو چې دا شعر به تر دې حده تاسو ورسوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خلک؟
نه 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 ځکه دا زما لومړی وار نه و چې زه هر څه تللی وم. زه تېر کال هم هر څه تللی وم البته خو چې دا چې ما تېر کال البته له دې کال نه چې دا شعر وویل شو له هغه نه یو کال مخکې هم تفاوته چې ما هغه ته شعر نه ولوستلی دا ځل ما شعر ولوستلو اصلا د دې هر کیسه د څو ما هغه ته ولسمشر سره موږ یو څو عکسونه اخیستلی یا عکس ما وویلی چې دا زما عکسونه نورو ته ونه لېږي فقط ما ته یې ولېږي. زه په هغه عکسونه کښې راغلی یم هغه ونه لېږي خو ژمنه مې وکړه هغه زه چې کور ته رارسېدلم نو هغه شعر ټول فیسبوک کښې خپور شوی وو. هغه سره ما تمه دومره ډېره نه وه هېڅ هېڅ ډېر شیان ته مې فکر نه و.
نو اوس چې په لارو کوڅو کې ګرځئ معمولا زما یادېږي په 2013 کال کې زه د افغان مېرمنو بهیر ته درغلی وم غونډې ته هلته موږ تاسو سره مرکه هم وکړه زه نه پوهېږم ستاسو به په یاد وي که نه. تاسو د نورو کلیوالو افغان مېرمنو په څېر مثلا برقع نه په سره وئ هلته ما چې ولیدلی یوازې ټیکری په سر یعنی په اسانه پېژندل کېدی شئ خصوصا د دغه شعر له ویلو نه وروسته خو به بیخي اوس پېژندل کېږئ. لارو کوڅو کې خو مثلا داسې نه دی شوي چې تاسو روان یې او څوک مخې ته درېدلی درته ویلي چې مثلا ستا شعر مې خوښ شو او در سره یې خبرې کړي وي داسې؟
ډېر ویلي دي البته دغه ډول نه دي ویلي چې ما په ازاد کښې یاره پسې یو ډول شلس یا بل رقم فکر وي که نه. ما درته وایي چې ما زه ګومان کوم چې زه ما ته یو ډول بل ډول فکر کړي مثلا که یو بله مشهوره ښځه په ټولنه کښې عادي وګرځېږي هغې ته به متفاوت وګوري. متفاوت په دې چې ممکن لاسلیک کښې واخلي ممکن عکس ورسره واخلي ممکن بل شی خو ما ته هېڅکله دغسې کوم وړاندیز نه کوي. دوی فقط همغه شعر ستایي همغه احساس ستایي او یو ډول په درناوي راته ګوري، په ډېر زیات درناوي، چې دوی لکه هغه یو ظریف لوښی دی چې په لاس کښې وو، ته ډارېږې چې که دا درنه ولوېدې مات به سي. ما خلک زما په څه کښې ګمان کوم همداسې فکر کوي، چې یعنې ګوندې ما اذیت نه کړي په خپلو خبرو، په دې خاطر چې زه به ځینو ته منکره شم چې نه زه هغه نه یمه، تېروته یاستئ دغسې. ده نو هغه خبره ومني چې ښه، زه خو ستا خبره به ومني چې ته هغه نه یې. واقعا دغسې حالت سره ډېر زیات مقصد یمه چې دوی مات
یعنی
نه کړي.
که څوک درنه وغواړي چې در سره عکس واخلي، فقط یادګاري مشکل خو به نه وي ستاسو لپاره، د یو افغان مېرمنې د یو فعالې په توګه؟
زه کوم مشکل نه لرم، خو زموږ ټولنه مشکل لري. زه کورنۍ کښې مشکل نه لرم، زه شخصي ژوند کښې مشکل نه لرم، خو ځینې شیان زموږ په کلتور کښې مشکل لري، ځینې شیان زموږ په ټولنه کښې مشکل لري چې بیا هغه وخت سره حل کېږي.
له هغې وروسته بیا ارګ ته تللي یاست، په خاص ډول چې نوی ولسمشر ارګ ته ننوتی دی؟
نه نه نه، بیا مشاعره نه ده جوړه سوې، بیا ته فیصله تصمیم هم نه لرم چې
نو فکر کوي چې نوی ولسمشر هنر او ادب او د ادب پالنو ته وخت نه لري، که پام نه کوي د ولسمشر کرزي په پرتله؟
زما په نظر زه په یوه عقیده یمه چې د غونډو یا مشاعرو جوړول ادب او کلتور ته کوم خاص هغه نه لري، یعنې هغه به یو ډول پسله دغه د مشاعرو یا د دغسې غونډو یو ښه مثبت اخصدی دا ده چې ټول لیکوالان او په ځانګړې توګه په ارګ کښې د ټول افغانستان لیکوال او شاعران راټولېږي. دغه یوازینی ښه اړخ دی زما په نظر، نور ګمان نه کوم چې دغه ډول شیان دې په هنر په ادب کوم مثبت طبعا چې هغه ځینو شیان به لري، خو زه ګمان کوم که دې نه موږه مثلا نورو هنر نورو بېلابېلو لارو ته مثلا د ښو کتابونو چې ښه کیفیت ولري چاپ ته پام وکړو، لیکوالو او شاعرانو لاسنیوی وسي، ځینو نور مختلف کارونه، حتی دا زمینه مثلا چې د افغانستان لیکوال او شاعران له بهرنیو لیکوالانو او شاعرانو سره اړیکې ونیسي او له دوی سره ارتباط ولري او دغسې د ژباړې په حصه کښې هڅه وسي، او ځینې کتابونه چې لوی لوی کتابونه د ژباړل کېږي، او هغه بیا حتی د ما ګمان کوم له ډاکټر صاحب بهان نه مې اورېدلي دي چې هغه د لیو تولستوی کتاب ژباړلی دی خو د چاپ لپاره پیسې نه لري. که په دغسې برخو کښې ډېر زیات کار وسي او په دغسې برخو کښې فعالیت وسي، دا به موږ ډېره مرسته کړي نسبت تر شعاري غونډو نه. هغه غونډې فقط زما په نظر مثبت اړخ دا ده چې موږ ټول راټولېږو، او د ارګ یې مثبت اړخ دا و چې د ټول افغانستان کښې یو هزاره وو، که تاجک وو، که پښتون وو، که هر ځای وو، هر ځایي خلکو خپل شعر ولوستو، په خپلو ژبو یې ولوستلو، ټول راټول سول، همغه ته یې ولیدل یو بل، که نه دا یې ډېر ښه و. خو زه ګمان کوم عمل ته به ښه وي که راسو.
ستاسو د هغه شعر چې ملي بیرغ ته مو لیکلی و، تر ډېره له دې اړخه ډېر وسایل شو چې سوژه یې نوې وه. معمولا شاعران خپلې معشوقې ته شعر لیکي، او یا ډېر هغه حماسي شاعران چې هېواد ته شعر لیکي، خو ستاسو سوژه بېخي نوې وه، بیرغ ته مو شعر لیکلی و. دغه دا ډول نوې سوژې له کومه شي چې په شعر او شاعرۍ کښې نوې سوژې پیدا شي، او تاسو غوندې او نور دغه پښتانه او افغان شاعران چې دي نوې سوژو ته مخه وکړي، او په شعر کښې نوې ترکیبات او نوې نظریات او نوې خیالونه او فکرونه وپنځوي؟
زما لپاره د هنرمند یوه ځانګړنه دا ده چې هر شي ته په نوې زاویه وګوري. مثلا که اوس زه د کابل ښار ته ووځم، طبعا د موټرو رش به وي، خو زه له دې ځایه ورته کتل اوف دلته څومره رش دی، ولې دا دی. خو که زه یوه هنرمنده یم، زه دې ته په بله ځای وګورم چې اوه شکر، زموږ خلک دومره ارامه ژوند لري، دومره په اقتصادي پلو نه کوي چې دوی هر یو ځان ته یو موټر اخیستلی شي. ته د هنري فکر سو، یا هر څه ته باید یو نوی لوری ورکړو، یو نوی لیدزوری ورکړو. مثلا سور رنګ فقط زه د مینې لپاره نه تعبیروم، ممکن سور رنګ زه فقط د وینې لپاره نه تعبیروم، زه باید یو بل څه پکې را پیدا کړم. دا نو بیا هنر دی، او هنرمند باید دوه نه څلور سترګې ولري، او ډېر عادي مسایل، ډېر عادي شیان ډېر هنري دي.
همدغه پوښتنه مې کوله، هنرمند څه وکړي چې دغه دوه سترګې څلور شي؟
ما ویل چې مهمه ده چې هر څه متفاوت وګوري. مثلا د موټرو رش ور باندې بد ونه لګېږي. د مثال په توګه که کله باران وسو او یو دیوال ړنګېدو دا بد ونه ګڼي، بلکې په دې خوشحاله چې د سړک د غاړې هغه ګلان چې هغه نه اوبه کېږي هغوی به اوبه سي. دغه زاویې ته فکر وکړي که نه، هغه د نړېدلي دیوال ته د ټولو پام کېږي ځکه هغه نړېږي، خو دغه ګلان چې اوبه کېږي دې ته د چا نه پام کېږي. هنرمند باید دې خبرې ته پام وکړي. یو هنرمند باید په محیط کې خطر چې موږ د خپل محیط د خپلې ټولنې د خپلو خلکو روح ته ځان ور ننباسو. د مثال په توګه ما وطن تم شعرونه لیکلي دي، په ما خپله د ملي بیرغ شعر ګران دی. ګران دی باندې په دې ده چې ما د وطن یو جز ته لیکلی دی. بیرغ زموږ د هېواد یو جز دی، خو زموږه عموما دغه تاسې مشاره وکړله، شاعران په شعر کې کول ته لیکي، عموما لیکي. عمومي شی زما په نظر هنر نه دی، هنر جزئیات دی. که جزئیاتو ته موږ ځیر سو هنر خپله موندلی سو. یوه غړکۍ به ښایسته وي، خو یو هنرمند باید یوې غړکۍ یو غمی ته ځیر سي، یو غمی وڅوي او هغه یو غمی ترې راوباسي. داسې یو څوک یې.
او او د نویو تیوریو او د نویو نظریاتو او خیالونو خیالاتو تصوراتو خبره مو وکړه، یو نوی شعر مو راته ووایه چې د ملي بیرغ غوندې د سبیخي سوژه یې نوی وي، چې تاسو ووایئ چې دغه سوژه نوې ده او تصویر پکې نوی دی، خیال پکې نوی دی، نو بیخي یوه بېله لار لري نو د نورو شاعرانو په نسبت.
ولې نه، زه به یو سپین شعر ووایم. دا شعر مې موسیقي ته لیکلی. زما کلکې څڼې پاسته باد کږې کړې، یو هلک ما تر بڼو لاندې هوس لټاوه. تاک زرغونو راخیستی و له هغې زړې کوترې چې پښې یې له عربي بنګړیو ډکې وې، د جومات په مخ کې په نه کې وښویدې. د بازار په کوز سر کې یو زلمی د زړو کسټو په دوکان کې لاس تر زنې ناست و. زړې نڅاګرې خپله اوږده لمن لنده کړه، په خپل نري ټیکري یې لنده ساه وچه کړه. پلار مې غوښتل په رڼو اوبو د رنجو داغ جوړ کړي. مور مې پانزیبونه سوالګرې ته ورکړل. کوچني ورور مې د میږیانو درې کتاره تر څپلویو لاندې کړل. اخ، زه له هغه نسله وم چې له موسیقي یې ویره وه.
ډېر 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 عجیب ترکیب و، د پنځیبونو، د میږو، د قطار او د کوڅې سر کې د لاس تر ځینې لاس ته هلک، دا ډېر یو عجیب ترکیب و. واقعا واقعا زما خو خوښ شو، په دې هیله چې د اوریدونکو هم دغه شعر خوښ شوی وي. نو د شعر تر څنګ ما چې ستاسو فیسبوک پاڼه ولیدله، ځینې لنډې ادبي ټوټې هم ما ولیدلې ومې لوستلې، حتما ستاسو به وي، دا نو د بل چا خو به نه وي.
و دغه لنډه کیسه دا ده چې ګمان کوم فلش فکشن یې بولي. کال مې البته په لیکلو مې پیل کړی دی، اوس یوه فیسبوک پاڼه مو ورته لرمه د ګاچ په نامه باندې، هغه ته خپرېږي. تر لنډې کیسې نه لنډې دي، خو تقریبا کیسه ډوله غوندې دي. هم ډیالوګ لري، هم کرکټرونه لري، او هم هغه د لنډې کیسو قالبونه چې دي، چې اوج او پای او تلوسه او دغه مسایل پکې توپ کې راڅرخي. خو توپیر فقط له لنډې کیسې سره دا ده چې ډېرې زیاتې لنډې دي، تقریبا یو پاراګراف ته ورته دي. هغه مې ممکن له یو 500 نه مې ډېرې لیکلې وي.
نو شعر درته اسانه دی که ډول لیکنې درته اسانه دي؟
ونه یعنې نه دی اسانه، نه دی اسانه. دواړه یې غواړي، مازغه غواړي، فکر غواړي، حوصله غواړي. تر ټولو مهمه یې دا ده، خو هغه ډول په دې باندې بیا راته اغېزه چې ما تېرې هغه سوژې لرلې، ځینې شیانو چې په دې ټولنه کښې مې لیدل او ځورولی. هڅه مې کړې ده چې هغه شعر هم کمه خو نه کېدل چې هغه شعر کمه. مثال په ډول د دې نوې ټکنالوژي راتګ چې دی، ځینې خلک د پردیو نجونو عکسونه پکې اخلي که نه، ځینې هلکان هغه عکسونه بیا ته د دې دلیل شوي دي چې دغه نجونې مړې کړي، خپل مور او پلار یا هر څوک چې وي هغه د مرګ دلیل شوي دي. دغه شیان بیا په دې ټولنه کښې ځورولم، دغه څه دي چې موږ یې وینو نن سبا که نه. خو ما هڅه کوله چې زه دا شعر کوم، دا شعر نه راتلو، هغه نو بیا تش خبرې راتللې. بیا مې ښه فورم همدا ورته هغه کړ. په اویلو کښې دغه څه لیکنو لیکل راته ډېر زیات اسان و، ځکه هغه څه چې ما ډېر لیدلي وو ځان سره مې نوټ کړي وو همغه مې ولیکل، کیسې په قالب کښې مې راوستله.
بلې، نو که دا ډول پوښتنه وکم چې غواړي ډیر شعر ولیکي که دا ډول لیکنې ډیرې وکړي؟
شعر داسې دی چې زه شعر د ځان لپاره لیکم. ما هیڅکله دا نه ده انګېرلی چې ما د شعر یا د ټولنې لپاره لیکلی، یا مې د خلکو لپاره لیکلی، یا مې د بل څه شي لپاره لیکلی. زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم، زه شعر د خپل ذوق لپاره لیکم، زه شعر د خپل خوند لپاره لیکم. خو دغه لیکنې چې بیا دي، بیا ګومان کوم دغه کې یو ډول انځور د خپلې ټولنې لرم، یو تصویر یې لرم. دغه حالتونه چې دي، دغه به بیا بهتره وي. البته طبعا شعر زما زړه سپکوي.
په کوم وخت کې تاسو شعر لیکئ؟ معمولا زه چې څومره شاعر ملګری لرم، یو وخت کې ما هم دا تجربه کوله د شعر لیکلو. معمولا داسې یو حالت راځي چې فکرونه او خیالونه ټول جمع شي او سړی دې ته مجبوره کړي چې ګوشه نشینی اختیار کړي او ګوښه ځای کې کښېني، یا د شپې یا ناوخته یا د خلکو جلا شي چې دا ټول خیالونه سره په تورو کې وپېي او بیا شعر ولیکي. تاسو کوم ډول حالت غوره بولئ چې ځان لپاره چې تاسو کښېنه یو ښه شعر ولیکلی شي، مثلا نیمه شپه، ناوخته، سهار، او یا مثلا ځینې وخت داسې کېږي چې په لاره کې روان یو خیال راځي او زر قلم راوباسي او پاڼه در سره هغه ځان سره لیکي؟
زه ما مخکې هم وویل چې زه ډېره ګوښهګیره یم، حتی که کور کې هم ډېره یعنی هغه کېږم. زما اجتماعي اړیکې ښې دي، ټولنیزې اړیکې مې ښې دي، خو بیا هم ډېر زیات هڅه خوښېږم یوازې اوسېږم. یو دلیل به ممکن دغه ستاسو خبرې چې انسان لیکنو فکر کوي، په شعر فکر کوي، په یو څه فکر کوي، نو کله چې بیا د خلکو په منځ کې اوسي بیا خپل فکر نه شي راټولولی. ما شاعري داسې ده چې که زه عموما په یو موضوع پسې ګرځېږم، یو موضوع چې ما پیدا کړه، بیا زه تصویرونه او سمبولونه او خبرې بیا په اسانه ورته پیدا کولی شم. زما لپاره بیا زما مشکل زما په لیکنه کې موضوع ده چې ما ته موضوع په ډېر سخته پیدا کېږي، او زه ډېر کله هڅه کوم چې زه یوه نوې موضوع ولیکم. یو داسې موضوع چې حداقل که نوي نه وي، داسې وي چې ډېره نه وي یاده شوې، بیا ما ته د موضوع پیدا کول سخت. زه چې یو موضوع یا کلي تصویر پیدا کړم، بیا هغه نور جزي شیان ډېر اسانه ورته پیدا کولی شم. او عموما داسې نه ده معلوم چې زه چې ما په شپه کې شاعري کړې، نه، هېڅکله نه. زما نه یادېږي چې ما د کوم شعر په شپه کې لیکلی وي. نه، زما مازدیګر وختونه خوښېږي، او د ماښام او مازدیګر تر منځ ګومان کوم ډېر شاعري مې دې وخت کې کړې ده. او لومړنۍ شاعري خو مې بیخي تقریبا ویلی شم چې یو اویا فیصده مې په همدغه وختونو کې لیکلې ده. او هر هغه وخت چې کله یوازې یم هڅه مې کړې ده شعر ولیکم.
تاسو تر ډېره په ښار کې اوسېږئ، خو په شعرونو کې مو کلیوال تصویرونه هم زیات لیدل کېږي. دا فکر کوي چې د ماشومتوب اثرات دي چې لا هم ستاسو په ذهن کې پاتې دي؟
هو بالکل. او یو ډول ده، ښه، کله چې دی زموږ ژوند سره تړلی دی، موږ نشو کولی. که وغواړم دغه کلیوال تصویرونه بیخي له ځانه نشو جلا کولی، لکه نو که واورئ او بل زه اوسېږم دلته، خو زما فکر و ذهن هغلته دی. یا حتی کرکټر مې تقریبا ګومان کوم سې ایغو جینکیانو ته ورته دی، یا هغه ډول ژوند لرم دلته په ښار کې. زما ژوند هغسې دی لکه کلي کې سې دی. او بل ډېره ورځم هم ښه کلي ته، یعنې اوس هم نه یم تقریبا، لکه په میاشت کې دوه میاشت کې خو یوه ورځ هغلته ځم. نو
بله، له هنري ژوند نه ور اخوا په تعلیمي ژوند کې په څه بوخت یاست؟ څه شي وایي؟ درس وایي، پانتون، فاکولته؟
اوس محصله یم، خدای مو پکته چې د چې محصله یم.
سمه ده، نه غواړی زه نه پوښتم. که لږ د افغان میرمنو هنری ژوند ته راشو، په اوس په کابل کې، په افغانستان کې د افغان ښځو ادبي بهیر د اونیزې خپرون لري، که دوه هفتو کې یو وار خپرون لري، او دا هغه لار ده چې نجونو ته جرأت ورکوي چې راشي د هنر ډګر ته او خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي، د ژوند کې د اصلاحاتو د راوستو په برخه کې مبارزه وکړي. په دې برخه کې لږ راسره وغږېږئ چې دغه بهیر تاسو اوس څه ډول ارزوئ، مثلا د تیر کال په پرتله، د دوه درې کلونو په پرتله اوس دغه بهیر څنګه دی، ښه روان دی، ستاسو غړي زیاتې شوي دي که نه، څه ستونزې پکې وینئ؟
مننه. میرمن بهیر یو د افغانو میرمنو د څو کلونو یوه لویه لاسته راوړنه ده، دومره لویه لاسته راوړنه چې انسان یې په ویاړ یادولی شي. میرمن بهیر کارونه تاسو یاد کړل، خواله د میرمن بهیر دا ده چې حتی نړیوالو ته یو ذهنیت د دې ورکړی ده چې پښتنې ښځې ټولې په وحشت کې نه اوسېږي. پښتنې ښځې ټولې غلې نه دي. افغانې ښځې ټول هغه ظلم چې ورباندې کېږي نه یې مني په ځان باندې. افغانې ښځې اوس د دې جرأت لري چې د خپلو حقونو لپاره حداقل خپل غږ اوچت کړي، حداقل خپله خبره وکړي. دغه تصویر میرمن بهیر نړۍ ته ورکړی ده. لسکونو نړیوالو رسنیو راغلي دي میرمن بهیر سلاکي کړي دي واخیستې دي، که نه حتی دغو وروستیو کې میرمن بهیر ګمان کوم د لندن په کوم یو فیستیوال دی څه خبره ده، په هغې کې هم څو غړي ګډون کوي. دا زموږ لپاره ډېره لویه خبره ده چې څو پښتنې دي له افغانستان ولاړې شي په لندن کې، دي بیا په یو مشاعره کې په یو فیستیوال کې ګډون وکړي. دا ډېره لویه خبره ده. د میرمن بهیر اوسنی پړاو ډېر ښه دی. ښه په دې ده چې د میرمن بهیر یوه ښېګڼه دا ده، مرحله لري. یو نوې نجونې را ځي، هغوی روزل کېږي، هغوی ځي دي، هغوی په ځای نورې را ځي، هغه روزل کېږي، هغه بل ځي، او دغسې یو سیستم لري. نو ډېره ښه ده. اوس مهال ډېرې نجونې کم په رسنیو کې کار کوي، او حتی په سیاست کې کار کوي، په نورو ټولنیزو برخو کې فعالې دي. عموما دوی ټولې د میرمن بهیر غړي وي، غړي یا یې اوس غړي دي یا یې مخکې غړي وي. نو د دې فعالیتونه ډېر ښه دي. واقعا د څه څه دي چې انسان
څومره به وي دا ډول میرمن یا نجونې په کابل کې؟
عموما که ټولې مګر حساب کړو 300 نه ډېرې دي.
دوی فعال دي، برحال فعال دي، په ټولنه کې کار کوي، فعالیت کوي.
ټولې ټولې له 300 ډېرې چې نه کېم دي چې د میرمن بهیر غړي ټول به درلودي، په ټولنه کې فعال دي. اوس هم دوی اونیزې غونډې لري، هره اونۍ یوه غونډه کوي، او تقریبا تر 30 دغومره جنکیانې ټولې په غونډه کې حاضرې وي.